محمد شیبریم دا سجی رادو در دیسا پخبرونه که مو هر کلی کوم خبرونه دا افغانستان په نوو ولایتونو کې نن د سختو بارانونو اټکل شوی دی چې تالند او برېښنا به ورسره وي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت په یوې خبرتیا کې ویلي دي چې په کونړ، ننګرهار، نورستان، لغمان، کاپیسا، لوګر، پکتیا، خوست او پکتیکا کې د دې بارانونو له امله د سیلونو د بهیدلو امکانات شته. د عینک مسو د کان له سیمې ترلاسه شوي 1430 لرغوني آثار به تر ارزونې وروسته ملي موزیم ته وسپارل شي. د طالبانو د اطلاعات و کلتور وزارت د دوشنبه پر ورځ ویل چې دا آثار به د لرغون پیشندون کوله لوري پاک شي، ترمیم بشي او تر ثبت او تسجیل وروسته به ملي موزیم ته انتقال شي. د وزارت زیاته کړه چې په دې آثارو کې له خټو، ډبرو، فلزاتو، شیشې، هډوکو او لرګیو جوړ شوي توکي دي چې د کوشاني او ساسانی دورو مسي سکې، کتیبې، جامونه، پیالې، څراغونه، د مسو دسپندونه، عقیق، لاجورد، آج، د هډوکو مرۍ او یو شمېر نور وسایل شامل دي. د طالبانو د اطلاعات و کلتور وزارت په خبر پاڼه کې راغلي دي چې دا آثار تر 5000 کلونو ډیر لرغونی دي. په هرات کې د خطاطانو د ټولنې په همکارۍ د کوفي خط لومړی نندارتون د دوشنبه پر ورځ پرانستل شو. په دې نندارتون کې د کوفي خط 45 ډوله هنري آثار راغونډ شوي چې په ځانګړي ډول د لومړۍ هجري پیړۍ د هنر استازیتوب کوي. دا نندارتون به د پنجشنبې ورځې تر اخره د هرات ښار په علامه صلاح الدین سلجوقي تالار کې پرانیسته وي. د اوکراین ولسمشر د دوشنبه پر ورځ وویل چې د اوکراین عسکر د هیواد په شمال ختیځ کې له بهرنیو کرایي جګړه مارانو سره په جګړه بوخت دي. د ولادیمیر زلنسکي په وینا دا جګړه ماران له بیلابیلو هیوادونو لکه پاکستان، چین او د افریقا له جنوب برخو ورغلي دي. د اوکراین ولسمشر تر دې مخکې هم مسکو تورن کړی و چې د اوکراین پر ضد جګړه کې د چینایي جګړه مارانو ګمارنه کوي، خو پکین دا تورونه رد کړي دي. روټرز سرشان سرګندوي چې ښاغلی زلنسکي د اوکراین په شمال ختیځ کې په خارکیف کې د جګړې له کرښې څخه تر لیدو وروسته په ایکس کې ولیکل چې د دوی پوځیان د چین، تاجکستان، ازبکستان، پاکستان او د افریقایي هیوادونو د کرایي جګړه مارانو راپورونه ورکوي چې دا کسان به بې ځوابه پاتې نه شي. تمه ده چې د امریکا د متحد ایالاتونو د ولسمشر ځانګړی استازی سټیف ویتکوف سبا یا بل سبا روسیې ته ولاړ شي او هلته له روسي چارواکو سره د اوکراین د جګړې د ختمېدو په تړاو خبرې وکړي. ډونالډ ټرمپ پرون خبریالانو ته وویل چې ویتکوف به د چهارشنبې یا پنجشنبې پر ورځ روسیې ته ولاړ شي. دا سفر په داسې وخت کې ترسره کیږي چې ښاغلی ټرمپ روسیې ته تر راتلونکي جمعې مهلت ورکړی دی چې داسې یوه معامله وکړي چې ورسره د اوکراین درې نیم کلنه جګړه پای ته ورسیږي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف پرون وویل چې دوی تل دې ته خوشحالیږي چې ښاغلی ویتکوف په مسکو کې وویني. د امریکا ولسمشر ویلي دي که مسکو د اګست تر 8 نیټې د اوکراین د جګړې په تړاو یو تړون ونه کړي، بندیزونه به پرې ولګول شي او لوړې تعرفې به پرې وسه شي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلامونه نیکی هلې او احترامات مې قبول کړئ. قدرمن او خوږ زده کوونکو تاسو ټول ته شراغلاس وایم. د نن ورځې درسي موضوع ته هیله مند یم چې تاسو ټول درنه او خوږ زده کوونکي به تر روغ جوړ او صحتمند اوسئ او د صحت جامې په پتن وي. درنه او خوږ زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې جغرافیه مضمون اووم ټولګي لومړی لوست دی. نو هیله مند یم چې تاسو ټول درنه او خوږ زده کوونکي د لوست تر پای پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوږ ګللی زده کوونکو، مخکې له دې چې تاسو د نن ورځې لوست پیل کړم، له تاسو ټول درنه زده کوونکو نه هیله لرم چې مخکې تاسو د درس د پیل کېدو څه تاسو ټول درنه زده کوونکي باید د خپل اووم ټولګي جغرافیه مضمون کتاب له ځان سره ولري. هم چې نن تاسو کتاب او کتابچه به له تاسو سره موجود و اوسیږي، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له خپل ځان سره نوٹ کړئ. خو جوړ غوړلی زده کوونکو، راځو تاسو د لوست پر لور باندې. زموږ تاسو د نن ورځې لومړی لوست جغرافیه مفاهیم او اصطلاحات دی. کتاب صفحه له درېمې څخه پیل بهتر لسمې صفحې پورې. خوشحال قدرمنو زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې درسي اهداف یا هغه مهم موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو باندې بحث ولرو عبارت دی له لومړی جغرافیه مفاهیم او اصطلاحات، دویم د جغرافیې ګټې، دریم آیا ځمکه کروي شکل لري، څلورم د استوا کرښه او اقلیمي سیمې. دا هغه څلور مهمې موضوعګانې دي چې نن به موږ او تاسو ورباندې بحث ولرو او اړوند به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو درنو زده کوونکو، ستاسو د ټولو د توجه په هیله یم. خوږ او قدرمنو زده کوونکو، د لوست د پیل په شیبو کې لومړی موږ او تاسو جغرافیې مفاهیم او اصطلاحات ولو. موږ او تاسو د جغرافیې د علم سره آشنایي پیدا کړو چې جغرافیه علم کوم ډول علم دی او ولې موږ او تاسو باید د جغرافیې علم زده کړو. د جغرافیې د علم په واسطه موږ او تاسو څه زده کړو؟ راځو درنو خوږ زده کوونکو لومړی د جغرافیې د علم تعریف ولو. ولو چې جغرافیه هغه علم دی چې د انسان او د طبیعي چاپیریال متقابلې اغیزې تر څېړنې لاندې نیسي. یا هم په بل عبارت، درنو زده کوونکو، موږ تاسو کولی شو جغرافیه علم په دې ډول سره تعریف کړو. جغرافیه د دوو یوناني کلمو څخه اخیستل شوې ده چې جو معنا ځمکه، رافیه معنا علم. یا هم جغرافیه هغه علم دی چې د انسان او طبیعي چاپیریال متقابلې اغیزې تر څېړنې لاندې نیسي. داسې ویلی شو درنو خوږو زده کوونکو چې جغرافیه د نړۍ د ښودلو هنداره ده، کوم چې د ځمکې او کایناتو په ټولو برخو کې موږ تاسو تا معلومات راکبي. چې د دې په واسطه سره موږ او تاسو کولای شو نه یوازې دا چې د خپل هیواد په حق معلومات ترلاسه کړو، بلکې موږ او تاسو کولای شو د ځمکې او کایناتو په ټولو برخو کې کوم چې موږ او تاسو یې حتی تصور هم نه یو کړی، د هغو په باره کې موږ او تاسو ته د جغرافي علم په واسطه سره معلومات پیدا کیږي. هم چې نن درنو خوږو زده کوونکو، کچېری موږ او تاسو خپل ټولنیز ژوند ته متوجه اوسئ، ډیر زیات شمېر داسې کسان شته چې هغوی د خپل ژوند ټولنیز اړتیاوې د مالداری، کرنې، همچنان د تولیدي توکو، تجارت او د نورو برخو له لارې څخه مخې ته وړي، او زیات شمېر کسان خپل د ژوند ورځنیزي اړتیاوې په مستقیم ډول او زیات شمېر په غیر مستقیم ډول سره خپل د ژوند ورځنیزي اړتیاوې پوره کوي. هغه کسان چې موږ او تاسو دې ته متوجه اوسئ، هغه کسان چې په دښته او صحراګانو کې استوګنې کوي، خو ګلالیز د کوونکو د دغو کسانو اقتصاد چې وي عموما په مالداری باندې متکن هم ولاړ وي، او د دې د ژوند کولو طریقه چې د ډیره زیاته کوچي د کوچانو ژوند ته ورته ده. دوی د یو ځای څخه بل ځای ته کډه کوي، کله چې په کومو سیمو کې دی ژوند کولی شي، په هغو سیمو کې دی بل ځان د کوم ځایونو کې چې د دې کوم څاروي چې دي، کوم حیوانات چې دي، د هغوی لپاره ښه خواړه زمینه برابروي، په هغو ساحو کې دی ژوند کوي او هلته دی خپل استوګنې ځای ځانونو ته برابروي. او همدارنګه هغه کسان چې د سمندرونو پر غاړه باندې استوګن دي، د دوی دایمي کورونه او اقتصاد چې دي پر کرنه، د کبانو په ښکار او په ځینو ځایونو کې د بیړیو پر چلولو باندې متکن هم ولاړ دي. یعنې د دوی د ژوند کولو طریقه چې ده، د دې اقتصاد پرمختګ چې دی، د دې د ژوند ورځنی سي اړتیاوي چې دی څنګه پر کوي، همیشه د دې د ژوند اړتیاوي چې پر د کرنې لاله څخه دی پر کوي، یي هم د کابانو په شکار کولو سره تر سره کوي، یي هم د بیړی په چلولو سره دی د خپل ژوند ورځنی سي اړتیاوي سر تر رسوي. نو درنو زده کوونکو، هله من دیم چې تاسو په دې باندې پوسیوي یاست چې جغرافي علم څه ته ویل کیږي. اوس هم درنو زده کوونکو، راځو دې ته راګرځو چې د جغرافي علم ګټې څه دي. شاید تاسو په ذهن کې تار راوګرځي چې ولې موږ او تاسو د جغرافي د علم زده کړو. د جغرافي علم موږ او تاسو ته څه ګټه رسي؟ درنو خوږو زده کوونکو، کچیر موږ او تاسو خپل ژوند ته پام لرنه وکړو، موږ او تاسو یوازې او یوازې په خپل ژوند کې، موږ او تاسو خپل کلی، خپل شهر او هیواد په حق له کوم ځایونه کې چې موږ او تاسو استو کو د هغو په حق له معلومات لرو، خو مګر هغه نور شهرونه او هیوادونه هم چې نن د ځمکې د کوریې لمریز نظام سیاري، هغه کائنات چې الله تعالی په خپل خلقت کې پیدا کړی دي، د هغو په باره کې موږ تاسو بشپړ معلومات نه لرو. وخت او دغه کوم امکانات چې دي، دا ډیر زیات محدود دي چې هر ځای ته لاړ شو د هغو په حق له معلومات موږ تاسو ته یوازې او یوازې د جغرافي د علم په واسطه سره ترلاسه کولای شو. یعنی یوازنی علم چې دي، هغه د جغرافي علم دي کوم چې موږ تاسو ته نه یوازې دا چې زموږ استاد د خپل هیواد د خپل شهر په حق له معلومات راکړي، بلکې د دې ترڅنګ د ټولې نړۍ د ټولو شهرونو، د ټولو هیوادونو، د ځمکې د کوریر د لمریز نظامونو او د نورو موضوعګانې چې زموږ استاد په ذهن کې د هغوی په اړه کې معلومات راکړي. نو کلنډ او خلاصن ډول سره وایي، موږ تاسو وایي جغرافیه هغه علم دی کوم چې د انسان او طبیعي چاپریال ترمنځ متقابلې اغیزې تر څېړنې لاندې نیسي. خوږو ګلالیز د کوونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې موږ تاسو د ځمکې د کورې شکل په حق له بحث لرو. ولو چې آیا ځمکه کوروي شکل لري او کنه، شاید ممکن تاسو په ذهن کې کله داسې سوال وګرځي چې آیا ځمکه کوروي شکل لري او کنه. ځمکه چې د خپل درنو زده کوونکو، ځمکه د لمریز نظام له سیارو له جملو څخه ده چې کابو کوروي شکل لري. تاسو ټول خو پوهیږئ لمریز نظام سیارې نه دانی دي، چې د دوغو نو د نورو سیارو له جملو څخه یو هم خپل ځمکه ده چې کابو یې هم تقریبا کوروي شکل لري. لري او د هغو دقیقو سیرونو پر اساس کوم چې ساينس پوهانو سره رسولي دي د زمکی کتبونه لږ ننوتی او د استوا په برخه کې لږ وتلې دي. نو په دې اساس سره موږ او تاسو نه سو ویلې چې زمکه یو بشپړ کوروي شکل دی، بلکې موږ دا سو ویلې شو چې زمکه یو نامنظمي کوروي شکل لري، یو نامنظمه دي، یعنی منظم کوروي شکل نه دی، منظمه ګرد دایره نه ده، یا هم منظمه ګرد کره نه ده. نو دلته موږ او تاسو دا سو ویلې شو چې زمکه یو بشپړ کوروي شکل نه دی، بلکې یو نامنظمي کوروي شکل په سیر سره موږ او تاسو تر پواله سو، ځکه چې د زمکه استوایی کوتر یې د قطبي کوتر په پرتله 20 کیلومتر اوږد دی، یعنی استوایی کوتر د قطبي کوتر په پرتله سره 20 متر اوږد والی لري. هوجو درنو زده کوونکو، همدارنګه لکه څنګه چې موږ او تاسو پوهیږو، ځمکه په خپل جوړښت کې ډیر زیات شمیر لوړی ژوري سمندرونه، سمندرګي، جهیلونه، خلیجونه او داسې نور زیات شمیر برخې لري چې د هغو په باره کې به ان شاء الله موږ او تاسو په راتلونکي درسونو کې معلومات ترلاسه کړو. خو په دې لوست کې موږ او تاسو د ځمکې تر ټولو لوړه او تر ټولو بهترینه چې تر ټولو لوړه څوکه ده، د هغې په باره کې معلومات ترلاسه کړو. د ځمکې تر ټولو لوړه څوکه چې د درنو خوږ زده کوونکو د اریس څوکې په نامه سره یادیږي، چې د اسیا د لوی وچې د همالیا په غرونو کې د هند په شمال کې موقعیت لري، او دغه لوړه څوکه د سمندر له سطحې څخه 8,800 متره لوړوالی لري. هم چې نن درنو خوږ زده کوونکو، د ځمکې تر ټولو ژوره برخه چې د چین په سویل ختیځ کې د آرام سمندر، آرام سمندر چې دی، په دې کې د 1,022 متره د سمندر له سطحې څخه ټیټه پرته ده، کوم چې د مالاریا د ماریانا ګوادل په نامه سره یادیږي، یعنی تر ټولو لوړه څوکه چې د هغه خپل د اریس څوکې په نامه سره یادیږي، او تر ټولو زیاته ټیټه څوکه چې د ځمکې د سطحې څخه ډیره زیاته ټیټه پرته ده، هغه په خپل د ماریانا ګوادل په نامه سره یادیږي. که چیرې تاسو ټول درنه زده کوونکي په کتاب کې دغه کوم شکل ته متوجه اوسئ، تاسو کولی شئ د دغه ځمکې د کوروي شکل کومه نقشه چې د دغه لار څخه تاسو کولی شئ د ځمکې تر ټولو لوړه څوکه او تر ټولو ټیټه څوکه پیدا کړئ. خوژاو درنو زده کوونکو، همدارنګه د نن ورځې په لوست کې استوا کرښه او اقلیمي سیمې ولولو چې استوا کرښه څه ته وایي او د استوا کرښه څخه زموږ تاسو هدف څه دی. خوژاو درنو زده کوونکو، په لنډ او اسانه ډول سره تعریف وکړو چې استوا کرښه څه ته وایي. استوا کرښه په خپل لویه پرځي دایره ده چې د ځمکې کرایه پر دوو مساوي یا هم برابرو برخو باندې ویشل ده، او د طول البلد پر دایرو او محور باندې عمود پرته ده، یا هم عمود ده. او دا ځمکه تکشیر تاسو دغه د کتاب شکل ته متوجه اوسئ، موږ یو کوروي شکل لرو چې په دغه کوروي شکل کې په عمود ډول سره کوم خط چې دی، دغه ځمکه یې پر دوو برابرو برخو باندې تقسیم کړی ده، چې یوې برخې ته موږ او تاسو شمالي نیمه کره وایي، او بلې برخې ته موږ او تاسو جنوبي نیمه کره وایي. همچنان تاسو په شکل کې د سرطان خط لیدلی شئ، او همچنان د دې ترڅنګ د جدي خط تاسو لیدلی شئ. رازو خوژوز د کوونکو، د سرطان کرښه په اړه کې معلومات ترلاسه کوو چې د سرطان کرښه کوم ډول کرښه ده. خوژو قدر منز د کوونکو، د سرطان کرښه په خپل د اوري د لومړي نیټه څخه ورسته د لمر وړانګي په قرار قرار شکل سره، یا هم په ورو ورو ډول سره د شمالي ارض البلدونو پور لور باندې عمود لګیږي. کله چې دغه وړانګي عمود ډول سره واریدې سپلې، تر څو چې د سرطان په لومړي نیټه باندې د شمالي ارض البلدونو دغه 20 درجه باندې عمود دغه وړانګي ولګیږي، نو لدې بل څخه دغه ارض البلدونه د سرطان د دایره، یا هم د ټراپیک اف کینسر په نامه سره یاد شوی دی. او په دې وخت کې د شمالي نیمه کره دوبی، یا هم د دوبل مریض انقلاب رامنځته کړي. کله چې دا وړانګې پر ارض البلدونه باندې واریدې شي، نو په دا وخت کې په شمالي نیمه کره کې دوبی رامنځته کیږي، چې دغه په خپل د دوبل مریض انقلاب په نامه سره یادیږي. هم چې نن درنو خوږ زده کوونکو، د جدي کرښه په حق له معلومات ول، د جدي کرښه عموما د تلي لومړي نیټه څخه ورسته د لمر وړانګې د استوا په دایره باندې د جنوب پر لور باندې عمود لګیږي، یعنی کله چې د جدي لومړي نیټه پیل شي، د دې څخه ورسته د لمر وړانګې د استوا د دایره پر جنوب پر لور باندې، د جنوب یا هم لویدیځ پر لور باندې چش کیږي، د وړانګې واریدیږي، تر څو د جدي په لومړي نیټه د جنوب ارض البلدونه یو پر دوه 20 درجه باندې عمود ولګیږي. نو له دې کبله څخه د ارض البلدونه د جدي د دایره، یا هم د ټرافیک اف کیپریکون په نامه سره یادې شوی دی، او د جنوبي نیمه کره دوبی وي. نو په دا وخت کې په جنوبي نیمه کره کې چې شمه ایستکیږي، دوبی رامه ایستکیږي، او د جدي له لومړي نیټه څخه ورسته د لمر ورنګي بیرته د استوا خواته حرکت کوي، یعنی بیرته د چشکیږي خپل حالت تغیر ورکی. نو د درې میاشتو په اوږدو کې، یعنی د ورې د لمړۍ څخه بیا د استوا پر کښ باندې د چشکیږي اومد لګیږي، په اومد ډول سره د دغه ورنګي ورې دی. هم چې نن درنو خوږ زده کوونکو موږ ستاسو نن ورځ لوست کې د مدرین سیمې په حقله لولو. درنو خوږ زده کوونکو، دا ډیر ساده او اسانه دي. تاسو همیشه دا یو خبره په خپل ذهن کې په یاد وساتئ، د جدي او د سرطان پر کښ باندې د لمر وړانګې چې دي عموما یو یو ځل واردېږي، خو پر نورو ارض البلدونه چې کوم چې د سرطان او جدي د دایرو ترمنځ موقعیت ولري، پر دغو ساحو باندې همیشه پر دغو ارض البلدونو باندې عموما د لمر وړانګې دوه دوه ځله واردېږي. کله چې دوه دوه ځله عمود ولګېږي، نو دغه سیمې د استوایي مدرنینو په نامه سره یادېږي. یعنی کله چې دا وړانګې دوه ځله پر دې باندې واردې شي، نو دغه سیمې د استوایي مدرنینو په نامه سره یادېږي. تاسو کولی شئ په کتاب کې شکل ته متوجه اوسېږي، تاسو استوایي د مدرن سیمې په اسانه ډول سره پیدا کولی شئ. یعنی هغه سیمې چې د سرطان او جدي ترمنځ موقعیت لري او د لمر وړانګې دوه ځله ور باندې عمود لګېږي، د استوایي مدرنینو په نامه سره یادېږي. هم چې نن درنو خوږ زده کوونکو، د نن ورځې په لوست کې متعددې سیمې او سړې او بادري سیمې لرو. لومړی متعددې سیمې کومو سیمو ته ویل کېږي؟ خوږ او ګلالي زده کوونکو، همیشه دا په یاد ولري، متعددې سیمې هغه سیمو ته ویل کېږي کوم چې نه هوا ډېره یخه وي او نه هم هوا ډېره زیاته توده اوسېږي. نو دغو سیمو ته متعددې سیمې ویل کېږي. او دا سیمې چې دي په خپل په شمالي او جنوبي نیمو کرو کې د ارض البلد د یو پر دوه درویشت درجو او یو پر دوه شپږشپېته درجو ترمنځ پرتې دي، چې هوا یې ډېره زیاته متعدله، نه ګرمه او نه هم یخه ده. او هم چنان سړې او بدري سیمې چې دي په دواړو نیمو کرو کې موقعیت لري، چې یو پر دوه شپږشپېته درجو او نیمې درجو په منځ کې هوا ډېره زیاته سړه وي، چې دغه سیمې د بادر یا هم یخچالي سیمو په نامه سره یادېږي، چې هوا یې ډېره زیاته یخه وي او د انسان ساړه پکې کېږي، یا هم انسان ډېر زیات د یخ احساس کوي. نو خوږ او ګلالي زده کوونکو، هیله مند یم چې تر دې دم پرې پوه شوي اوسېږي او د نن ورځې د لوست په هکله مو بشپړ معلومات ترلاسه کړي وي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو. په دې برخه کې هم د پوښتنو برخه ده. تاسو ټول درانه زده کوونکي، همدا پوښتنې به په خپلو کتابچو کې لیکئ او وروسته د هغه څخه به یې ځوابونه ورته وایست. لومړی درانه زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې کارخانګي یا هم پوښتنو برخه چې ده، لومړی سوال چې دی، د استوا کرښه څه ده؟ دویم، د لمر وړانګې څه وخت د استوا پر کرښه باندې عمود لګېږي؟ دریم، د جدي کرښه په کومه سیمه کې ده؟ څلورم سوال، د سرطان دایره ولې د سرطان د دایرې په نامه یادوي؟ نور نو درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدي. هیله مند یم یو څه مو زده کړي وي. تر بل درس پورې چې ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله و احترامات می قبول کی قدر منو ګللی زکون کو زبرش نغه فار تاسو ټول ته شرغ لاس فهم د اتم ټولګي جغرافي مضمون لمړي لوست ته هیله مند يم چې تاسو ټول قدر منو خواجه زکون کی بر تر وغ جوړ او صحت مند او سړي او د صحت چمه بم پتن می درنو زکون کو د چې مرستا سو د اتم ټولګي جغرافي مضمون لمړي لوست نو هیله د چې تاسو ټول قدر منو زکون کی لخل زنو سره خپل کتابچو کلمونه ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لزانو سره قدرمنو ګلالي زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې لومړی لوست موضوع د اروپا لوی وچه وپیژنې. کتاب صفحه له درېمې نه پیل ته شپږمې سپې پرې. هم چې نن قدرمنو ګلالي زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې د لوست مهمه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو عبارت دی له: لومړی، د اروپا لوی وچه وپیژنې. دوم، د اروپا د طبیعي جغرافیې په هکله څه پوهېږي. دا هغه دوه مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو ګلالي زده کوونکو، د پرته وجه او دقت په هیله یم، هیله ده چې د لوست تر پای پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو قدرمنو زده کوونکو، د لوست د پیل په شیبو کې لومړی موږ تاسو د اروپا لوی وچه وپیژنې د دې په هکله معلومات ترلاسه کړو. لکه څرنګه چې درنو زده کوونکو، په تیر ټولګي کې موږ تاسو د آسیا لوی وچه په هکله موږ معلومات ترلاسه کړل چې آسیا لوی وچه په نړۍ کې یو له غټو برازیمونو له جملو څخه شمیرل کیږي. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغه سي یو برازیم په هکله معلومات ولرو، کوم چې د جغرافي موقعیت له خوا څخه په هغه هکله معلومات ترلاسه کړو. درنو قدرمنو زده کوونکو، د اروپا لوی وچه جغرافي موقعیت څلور خواوله نظر څخه اروپا د نړۍ یو له کوچنیو
وچو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې په متدیله سیمه کې موقعیت لري. د دې لویې وچې شمال خواته شمالي مجتبیت بهیر دی، جنوب خواته یې د مدیترانهي سمندرګۍ دی، ختیځ ته یې د آسیا پراخه لویه وچه او د اورال غرونه دي، د اورال سیند دی، د کسپین سمندرګۍ دی، د کپکاز غرونه دي او تور سمندرګۍ په وسیله له اروپا څخه بیلې شوي، او لویدیځ ته یې د اطلس اکیانوس اتلانتیک سمندر دی چې د موږ او تاسو کولی شو دغه سمندرګۍ د پنخشې څخه له لور څخه کولی شو چې پیدا کړو او د دې موقعیت په هکله وپوهیږو. همچنان درنو او قدرمنو زده کوونکو، اروپا د آسیا له لویې او پراخې وچې سره نښتې ده، کوم چې له همدې امله څخه یو شمېر جغرافیا پوهانو او آسیا له اروپا سره یو لویې وچې ګڼي او همچنان د یوریشیا په نامه سره یې یاده کړې ده. د اروپا په دغه لویې وچې کې درنو زده کوونکو، په دې لویې وچې کې پراخوالی چې دی په خپله 10 میلیونه کیلومتر مربع ته رسیږي، او په 2012 کال کې د وګړو شمیر 2 میلیونه څخه زیات و. کله چې په 2012 کال کې د آسیا د لویې وچې د وګړو شمیر څېړنه وسوله، همچنان په دغه وخت کې د اروپا د لویې وچې د ګڼوالي یا هم د نفوس شمیرنه وسول، نو په هغه وخت کې د اروپا د لویې وچې د وګړو شمیر شو 2 میلیونه تنو ته رسیدي. او کچیر ستاسو په یاد وي درنو زده کوونکو، په تېره ټولګي کې موږ تاسو ولوستل چې د آسیا لویې وچې د وګړو شمیر چې دی په خپله 1.1 ته رسیدلی و. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، 1.1 میلیارد وګړو ته رسیدلی و. نو نن ورځ موږ تاسو وایو چې په دغه ځمکو کې د دې د وګړو شمیر چې دی، ځینې مشهوره صنعتي هیوادونه په دې لویه وچه کې پراته دي چې د اروپا په وقار کې 100 ټاپووزمې شته دي، او موږ او تاسو کولی شو چې دغه ټاپووزمې نمونه د نقشې څخه په استفاده باندې پیدا کولی شو. همچنان درنو او ګلالۍ زده کوونکو، د دې تر څنګ موږ او تاسو کچیرې د اروپا لویې وچې ماتو ساحو ته متوجه اوسوږو، نو په د ماتو سواحلو کې یې زیات سمندرګي او خلیجونه شته دي چې له امله یې په وچه کې ننوتي دي، او زیات شمیر ټاپووزمې یې رامنځته کړي دي چې موږ یې دلته په ځینو لویو ټاپووزمو په نمونو سره نموو، او نن ورځ به موږ او تاسو په هکله معلومات ترلاسه کړو چې د هغو له جملو څخه درنو زده کوونکو، لومړنی چې دی د اسکاندو یا ټاپووزمه ده، دغه ټاپووزمه په خپله په دې ټاپووزمه کې د ناروی او سویډن هیوادونه پراته دي. دوهمه چې د درنو زده کوونکو، د بالکان ټاپووزمه ده چې په هغه کې د البانی، بلغاریایی، بونسی او هرګوزنی، صبرستان دی، کرواسی دی او مونتکروی هیوادونه په دې ټاپووزمه کې موقعیت لري. همچنان درېمه ټاپووزمه چې د درنو زده کوونکو، د ایبری ټاپووزمه ده چې په هغه کې د اسپانیا او پرتګال هیوادونه پراته دي، یا هم پرتګال موږ ورته ویلی شو چې پرتګال هیوادونه په دې کې موقعیت لري. او څلورمه اخري ټاپووزمه چې د هغه د افنین ټاپووزمې په نامه سره جیږي، چې په هغه کې په خپله د ایټالیا هیواد موقعیت لري، یعنی ایټالیا هیواد په خپله د اروپا د لویې وچې په افین ټاپووزمه کې موقعیت لري. که چیرې موږ تاسو نقشې ته وګورو، د نقشې په استفاده سره موږ تاسو کولی شو چې دغه ټاپووزمې په معلومداره توګه سره وپېژنو. نو تاسو ټول درنه زده کوونکي به همدا اوس خپل کتابونه راواخلي، او په خپلو کتابو کې به دغه ټاپووزمې چې دي په خپله نقشه کې به پیدا کړئ له ځانونو سره. همدارنګه درنو ګلالۍ زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ او تاسو د اروپا لویې وچې جغرافیې موقعیت او څلور خواوې وپېژندلې. اوس هم راځو د لوست په دې برخه کې د اروپا د لویې وچې د طبیعي جغرافیې په هکله معلومات لاسته راوړو. ولو چې د اروپا لویې وچې جغرافیې موقعیت څه ډول، خو ژو ګلالۍ زده کوونکو، د اروپا لویې وچې که څه هم زیاته پراخه نه ده، خو بیا هم د جغرافیې یي بېلابېلو جوړښتونو او سواحلو د ننوتلو له امله د نړۍ له ټولو وقارو څخه زیاته اوبو ته لاره لري، یعنې د نړۍ د نورو ټولو وقارو څخه زیاته لاره چې لري هغه په خپله د اروپا لویې وچې ده. که څه هم د دې پراخوالی چې زیات نه دي، خو بیا هم د زیاتو اوبو لرونکو برازمینو له جملو څخه شمېرل کېږي. د اروپا په لویې وچې کې بیبانونه او د اوبو دښتې شته دي چې اوبه او دښتې پکې موجود دي، خو د هغې پر ځای زیاتره هیوادونه د غرونو لویو او کوچنیو لړیو پوښلي دي چې ځینې یې د جیولوجي ځمکې پېژندنې په لومړۍ دورې پورې مربوط دي. د دې تر څنګ درنو غوړلی چې د کونکو د اروپا د لوی وچې غرونه لوړې او ژورې موږ او تاسو لولو چې دې پر څو برخو وشل سي وي او څومره یې شپې دي. درنو غوړلی چې د کونکو د اروپا د لوی وچې په شمالي برخو کې غرونه د ځمکې پیژندنې د علم له نظر څخه پخوانی او لوړ نه دي او د ګنزبي ډوله څوکې لري. او په دې سیمو کې درنو زده کوونکو پراخ چمنونه او ډیر جهیلونه لیدل کیږي چې موږ تاسو په تیر ټولګي کې ولوستل چې جهیلونه څه ته ویل کیږي. جهیلونه موږ تاسو وپیژندل چې هغه ولاړې اوبه کوم چې څلورو خواو ته وچې اوسېږي او په منځ کې اوبه اوسېږي دې ته موږ تاسو چشمه جهیل وایي. نو په دغه لوی وچې کې ډیر زیات پراخ چمنونه موجود دي، یعنې شینګیه زیاته ده او همچنان زیات جهیلونه په دې لوی وچې کې لیدل کیږي. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو د اروپا د سیمې ته چې په ډیر اوږدو دوره کې سویلندي یا هم لوړې لمنځ څخه تللي او پر ځای یې لږ لوړې او ژورې منځته راغلي دي د ځمکې پیژندنې له نظر ورته پخوانی اروپا ویل کیږي. همچنان د درې ادې تر څنګ درنو غوړلی زده کوونکو که د فرانسې د کچیر موږ تاسو د فرانسې منصب سینترال ته د غرونو لړۍ چې د پخپله د زړو غرونو په نامه سره شهرت لري، دغه د فرانسې د منصب سینترال د غرونو لړۍ هم د زړو غرونو په نامه سره زیات شهرت لري او مشهوره ده او د اروپا په جنوبي سیمو کې پخپله درنو زده کوونکو دغه سیمو کې د ګونزلورونکو لوړو غرونو لړۍ هم لیدل کیږي چې په دغه لړۍ کې مدغو سیمو کې په واورو او کنګلو باندې پټي او تیرې سوکې شته دي، یعنی دغه کوم غرونه لړۍ چې دی دا پخپله ډیر زیاتې تیرې سوکې لري او دغه غرونه لړۍ چې دی پخپله د واورو او کنګل واورو په واسطه سره کنګل یې هم یخه شوې ده او همچنان د واورو په واسطه سره د دې سوکې فټې دي. د غرونو لمنې یې زیاتې سختې زړې لري او همچنان د الف او پرني غرونه په دې سیمو کې پراته دي. کچیر موږ تاسو په کتاب کې انځورونه متوجه اوسېږو نو موږ تاسو په ملمدار توګه سره لیدلی سو چې د اروپا د لوی وچې دغه غرونه د پرني غرونه او همچنان د الی غرونه سره ډول شکل لري. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو د دغو غرونو په منځ کې ډیری زړوبي او له اوبو څخه ډک سیندونه شته دي چې د دې سیندونو له پاسه د برېښنا لوی بندونه او د سکاوي جوړې شوي دي چې د انرژي څخه یې په صنعت او له اوبو څخه یې په کرنه کې ګټه اخیستل کیږي، یعنی دغه کوم اوبو زیاتوالی چې په دې سیمه کې ډېر زیات دي یا هم په دغه برازیم کې زیات دي نو له همدې عمله څخه دا ډېر زیات اقتصادي ارزښت هم لري. ډېر زیاتې برېښنا لوی بندونه ورباندې جوړ شوي دي چې د دغو د سکاګانو څخه یې په زیاته کچه څخه استفاده کیږي چې د انرژي څخه په صنعت کې استفاده کیږي او له اوبو څخه په کرنه کې ګټه اخیستل کیږي. کرنه او مالداري کې په زیاته او پراخه کچه سره ګټه اخیستل کیږي. همچنان د دې تر څنګ د اروپا جنوبي سیمو ته چې په هغه کې ګونزلرونکي لوړ غرونه شته چې د اور غورځونکي او زلزلې هم په کې رامنځته کیږي ځوانه اروپا ورته ویل کیږي، یعنی نه یوازې دا چې په اروپا کې دا کوم سندونه چې زیات دي دغه برېښنا بندونه ورباندې جوړ شوي دي بلکې د دې تر څنګ د اروپا په جنوبي سیمو کې په هغه کې چې ګونځې لرونکي لوړ غرونه موجود وو اوسېږي په دغو غرونو کې اور غورځونکي غرونه موجود دي او همچنان د دې تر څنګ زلزلې هم په کې زیات رامنځته کیږي، یعنی تکتونیکي حرکتونه یې زیات دي. د جیولوجیکي له لحاظ څخه د دې حرکتونه په زیات اندازه سر دي او دغه لوی وچې چې ده یا هم دغه برخه چې ده د ځوانې اروپا په نامه سره هم بلل کیږي یا هم د ځوانې اروپا نوم ورته ورکول شوی دی. نو خو ژو غوړلی زده کوونکو تاسو کولی شئ چې په خپل کتاب کې د انځورونو په واسطه سره دغه څوکې وپیژنئ او د دوغ په حقله معلومات ترلاسه کړئ. درنو قدرمنو زده کوونکو نن ورځ موږ تاسو په لوست کې ډیر معلومات ولوستل. نن ورځ موږ تاسو په خپل لوست کې څه ولوستل؟ د اروپا لوی وچې مو وپیژندل، د اروپا د لوی وچې موقعیت او څلور خواوې مو وپیژندلې، همچنان د اروپا په لوی وچې کې د نفوسو د ګڼوالي شمیر مو وپیژندې، د اروپا د لوی وچې پراخوالي په حقله مو معلومات ترلاسه کړل کوم چې لس میلیونه کیلومتر مربع ته رسیدي او په 2018 کال کې چې د وګړو شمیرنه وسوله نو 22 میلیونو تنو ته د دې شمیر رسیدي او همچنان د دې تر څنګ موږ تاسو د اروپا د لوی وچې د ماتو سواحلو زیات سمندرګي او خلیجونو په حقله معلومات ترلاسه کړله، او هم چې نن د دې تر څنګ مو نن ورځ په لوست کې د اروپا د لویې وچې د طبیعي جغرافیه په حقله هم معلومات ترلاسه کړله، چې د اروپا د لویې وچې غرونه مو وپېژندله او د هغو په حقله مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. نو درنو زده کوونکو، په دې وکې چې تاسو تر دې دم پر یو څه ترې زده کړي اوسېږي او یو څه پوسي اوسېږي، اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده، کوم چې ما تاسو ټولو قدرمنو زده کوونکو لپاره ادریس باندې چمتو کړی دی چې هر سوال ته به تاسو درنه زده کوونکي په خپلو کتابچو کې ځواب وایست. راځم که درمنو زده کوونکو سوالونه تکراروم. لومړنی سوال د یوروشیا له اصطلاح څخه ما موخه څه ده؟ یعنی موږ او تاسو نن ورځ په لوست کې د یوروشیا اصطلاح ولوستل، نو د دې اصطلاح څخه زموږ او تاسو مطلب څه دی؟ دویم سوال درنه زده کوونکو، د اروپا لویه وچه په کوم اقلیمي سیمه کې موقعیت لري؟ دریم سوال درنه زده کوونکو، د الف او پرنی غرونو لړۍ د اروپا د لویې وچې په کومه برخه کې موقعیت لري؟ څلورم سوال که درمنو زده کوونکو، د اوبو د برېښنا لوی دستګاوي او بندونه د اروپا د کوم غرونو په لړۍ کې جوړ شوي دي؟ دا هغه څلور مهم سوالونه دي کوم چې تاسو ټول درنه زده کوونکو به همدا اوس په خپلو کتابچو کې له ځانونو سره نوټ کوئ، او هر سوال ته به تاسو ټول قدرمن زده کوونکو له خپل ذهن څخه ځواب ورکوئ. او کچېرې درنو زده کوونکو تاسو ته کومه پوښتنه، کوم سوال په ذهن کې راتلی او تاسو نه پوهېدله چې د دغه پوښتنې څنګه حل کړئ، تاسو کولی شئ چې یو ځل بیا هم خپل لوست ته وګورئ او دغه خپل لوست یو ځل بیا هم د ځانو سره تکرار کړئ او په حقله یې بشپړ معلومات ولولئ. کله چې تاسو په حقله معلومات ولولئ، انشاءالله تاسو به وکولی شئ چې د خپل ستونزې او مشکلات حل کړئ. نور نو درنو قدرمنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست په تر همدې ځای پورې و. هیله مند یم چې د تم ټولګي لومړی لوست به مو په ښه او درست ډول سره زده کړو اوسېږي. خدای دې وکړي چې یو څه مو ترلاسه کړي اوسېږي. تر بل داسې درس پرې چې درنو زده کوونکو، زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام من نکله و احترامات می قبول کی قدر من اقول لیست کن کو زبرش نغم خار تاسو تر شرق واس مم ده نه هم ترکی جغرافیا مضمون لمری لوستا اله من دیم چی تاسو ټول قدر من اقول لیست کن کی برترو و جون صحت مند هو سی ریو د صحت چم بم پتن می درنه اقول لیست کن کو پته ترکی کی مرو تاسو د اورفا د لیو چی په حق معلومات ول وستلا او د هغه په حق مو بش پر معلومات لاستر نو نن ورځ د چیز مرو تاسو د نه هم ترکی جغرافیا مضمون لمری لوستي مرو تاسو د افریقا د لوی وچې په حق له معلومات لاسته راوړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدر من زده کوونکي د لوست پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوشا کول لیز د کوونکو په تیر ټولګي کې مرو تاسو د اروپا د لوی وچې د موقعیت او په څلور خواو په حق له معلومات لاسته راوړل، او هم چې نن د اروپا د لوی وچې بشري جغرافیا، سیاسي جغرافیا، اقتصادي ارزښت، همدارنګه د دې تر څنګ نژاد او توکم او مذهب او دین په حق له معلومات بلوسته. نو نن ورځ مرو تاسو د نه هم ټولګي جغرافیا مضمون په لومړي لوست کې د افریقا د لوی وچې موقعیت او څلور خواو په حق له معلومات ولرو. خوشا کول لیز د کوونکو، افریقا لویه وچه د اروپا د لویې وچې په جنوب او د اسیا د لویې وچې په جنوب لویدیځ کې د هند سمندر، اطلس سمندر یعنی د اتلانتیک سمندر او مدیترانی سمندر، د سمندرګیو ترمنځ د شمالي عرض البلدونو د شپږ جیش درجو او سویلي عرض البلدونو د څلور جیش درجو ترمنځ موقعیت لري، کوم چې وروسته د اسیا او اروپا څخه لوی وچلو جملو څخه شمېرل کیږي. د شمېر او تاسو په تیر ټولګي کې ولوستل چې اسیا یو لوی وچلو جملو څخه شمېرل کیږي او اروپا په خپل یو کوچنی ټاپو وزمه یا هم یو کوچنی لوی وچه ده. خو منګر او افریقا لوی وچه چې ده په د اروپا ورته لبندې لوی وچلو جملو څخه شمېرل کیږي، کوم چې د امریکا د لوی وچې او د اسیا د لوی وچې څخه وروسته درېم لوی وچه چې ده هغه په خپله ده افریقا لوی وچه ده. خو ژو ګل لیز د کوونکو، دا چې کچېرې موږ تاسو د اټکل مخې څخه د نړۍ ټولې پراخوالي په نظر کې ونیسو، نو داسې ویلی سو چې د وچې او د اوبو په ګډون سره 1500
پنځه سوه لس میلیارده سل لکه کیلومتره مربع باندې دغه د نړۍ ټولې پراخوالی اټکل سوی دی، او د دې له جملې څخه تقریبا په دریو کې یوه برخه چې د یو زرو اته څلوېښت اشاریه شپږ میلیونه کیلومتره مربع یې وچه، او پاتې درې سوه شپېته میلیونه کیلومتره مربع چې ده اوبه نیولې ده. نو په همدې ترتیب سره درنو قدرمنو زده کوونکو، د افریقا لویه وچه د دېرشو میلیونو کیلومترو مربع په پراخوالي سره د آسیا او افریقا د لویې وچې څخه وروسته درېیمه لویه وچه ګڼل کېږي، کوم چې درېیمه کټګوري کې شتون لري. د دې تر څنګ درنو قدرمنو زده کوونکو، په افریقا لویه وچه کې په دوه زره اوولسم میلادي کال کې د وګړو شمېر وسو، د دغه د شمېر رینې څخه وروسته د افریقا د وګړو شمېر یو اعشاریه دوه میلیارده تنو ته ورسېدی، چې په همدې دلیل سره موږ تاسو ویلی سو چې افریقا لویه وچه یو له لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي، کوم چې ګڼ شمېر اوسېدونکي پکې کې استوګنه کوي. خوشوګلری زده کوونکو، د افریقا لویه وچه د شمال له خوا څخه د مدیترانې په سمندرګي کې، د ختیځ له خوا څخه د هند په سمندر او سور سمندرګي، او د سویل له خوا څخه د هند د سمندر او اطلس سمندر په ګډون اوبو پورې نښتې ده. یعنی که چیرې په عمومي ډول سره موږ وایو افریقا لویه وچه له څلورو خواوو څخه په سمندرونو او سمندرګیو پورې نښتې ده، او د یو ټاپو بڼه یې ځان ته غوره کړې ده. دغه لویه وچه چې د درنو زده کوونکو، په شمالي لویدیځه څنډه کې د جبل طارق د نړۍ د ابنا په واسطه د اروپا د لویې وچې څخه بېله سوې ده، او په شمالي ختیځه برخه کې بیا بېرته د باب المنداب، ابنا او سور سمندرګي په واسطه سره د آسیا د لویې وچې څخه جلا سوې ده، او خپل ځان ته یې جلا پړه غوره کړې ده. یعنی چارچاپیر دا چې ده په خپل اوبه دي، خو د دغو دوو ناګانو په واسطه سره ده د آسیا لویې وچې څخه او هم چینان د اروپا د لویې وچې څخه جدا شوې ده. نو درنو قدرمنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د موقعیت او څلورو خواوو په باره کې ولوستل. هیله ده چې یو څه باندې پوه سوي یاست او معلومات مو لاسته راوړي وي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې دې برخې کې به تاسو ټول قدرمنو زده کوونکي ښه دقیق او متوجه کیږي. په دې برخه کې موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د طبیعي جغرافیې په هکله لولو. خوشو زده کوونکو، دا چې افریقا لویه وچه د جغرافي جوړښت له مخې څخه د ساب غوړو لرونکي ده، نو په همدې دلیل سره په دې لویه وچه کې زیاتې لوړې او ژورې نه تر سترګو کېږي، ځکه دغه لویه وچه چې ده ساب غاړې پکې موجودې دي، زیات شمېر غرونه، زیات شمېر لوړې او ژورې پکې موجود نه دي. په دغه لویه وچه کې درنو زده کوونکو، دغه لویه وچه چې ده د آسیا او شمالي امریکا په شان لوی خلیجونه ټاپووزمې په دې لویه وچه کې نه تر سترګو کېږي، خو د دې لویې وچې په منځ کې پراخې لوړې سطحې منځته راغلې دي، چې شاوخوا په ځانګړي ډول سره ختیځه خوا کې بیا درنو زده کوونکو په لوړو غرونو پورې ختیځه برخه نښتې ده. خو په عمومي توګه سره په دې لویه وچه کې غرونه او لوړې ژورې لږ دي، یعنې په زیاته اندازه سره غرونه او لوړې ژورې نه پکې لیدل کېږي، د دوی اعتداد چې دي پکې کې کم دي. په دغه لویه وچه کې درنو زده کوونکو، غرونو لړۍ چې ده د افریقا د لویې وچې مهم غرونه چې دي، د اطلس غرونه دي چې د افریقا په شمال لویدیځ کې د څلور زرو مترو څخه ډېر لوړوالی لري، لوړوالی سره د ساحلي موازي لړۍ په توګه سره د ایټالیا د هیواد د اپنین د غرونو د لړۍ یو برخه شمېرل کېږي، چې د مدیترانې د سمندرګي او د لویې صحرا ترمنځ موقعیت لري. دغه سمندرونه چې دي، دغه کوم غرونه چې درنو کوونکو، دا لړۍ د توناس له هیواد څخه پیل او د لویدیځ پر لور باندې غځېدلې ده، کوم چې دغه ساحلي اطلس چې دی درنو زده کوونکو د کوچني اطلس په نوم سره یاد شوی دی، او د کین غرونه چې دی د کین خلیج په شمالي لویدیځ او د ساحل سره موازي پراته دي، موقعیت لري. د دې لړۍ چې د ډېر لوړ ارتفاعات په لویدیځ کې د پوتان جالون غرونه دي، چې دغه غرونه درنو زده کوونکو د پنځلس سو متر څخه ډېر لوړوالی لري، او د افریقا په ختیځ کې لوړې ځمکې هم موجودې دي چې د حبشي د لوړو سطحو په نامه سره یادیږي. همدارنګه د ویکتوریا د جهیل په ختیځ کې د ختیځې افریقا لوړې پرتې دي، چې د کینیا لوړې چې په نامه سره یادیږي، چې دغه لوړې چې دي درنو زده کوونکو په خپله د افریقا د لویې وچې له مهمو لوړو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې مهم اقتصادي ارزښت لري. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، د افریقا لوی وچې صحرایي سیمې چې د افریقا په شمال کې پرتې دي، د لوی صحرا په نوم د نړۍ د لوی شګلونو ځایونه تشکیل کړي دي چې زیاتې برخې یې د کرنې وړ نه دي. یعنې دغه برخې چې دي زیاتې شګې پکې موجودې دي، شګلنې سیمې دي. نو په هغه ځای کې کرنیز محصولات دي په کمه اندازه سره دي او د کرنې وړ سیمې نه دي. د افریقا ساحلي برخې چې بیا بیرته دي درونه ځکونکو سمندر ته نږدې دي، نو د دغه نږدېوالي په سبب سره یې کرنیزو برخې تشکیل کړي دي چې د هغو له جملو څخه په خپله د مصر او د لیبیا او الجزریه شمالي سیمې دي. همدارنګه سویل ختیځ سواحل هم د کرنیز حاصل هیزې ځمکې منځته راوړې دي چې دغه بیا سمندرونه او سمندرګیو ته لار لري. په همدې خاطر سره په دې کې مهمې کرنیزې ساحلي ځمکې هم وجود لري، خو زیاته برخه چې ده د افریقا د لوی وچې شګلونو سیمو نیولې ده. همدارنګه درنو زده کوونکو، اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ او تاسو د افریقا د لوی وچې د سیندونو په حق لولو. دا چې افریقا لوی وچه یو له مهمو لوی وچو له جملو څخه شمېرل کیږي، د افریقا لوی وچې سیندونو ته که چېرې موږ تاسو په نقشه کې متوجه واوسیږو، نو افریقا لوی وچه د استوا کرښه، دغه افریقا لوی وچه څرنګه چې د استوا کرښه د افریقا د لوی وچې د منځنۍ برخې څخه تیره شوې ده، نو ځکه په همدې دلیل سره په استوایي برخه کې اورښت ډېر زیات دی. یعنی دغه کرښه په واسطه سره چې دا جدا شوې ده، نو دلته به دغه استوایي برخه باندې په دې کې اورښت په زیاته کچه سره کېږي. له همدې کبله څخه د افریقا په لوی وچه کې ډېر سیندونه بهیږي چې ټوله اوږده او له اوبو څخه ډک دي. خو دغه سیندونه کې یوه کمزوري شته درنو زده کوونکو، هغه دا ده چې د دې اوبه چې دي چټکې بهیږي او د دې ژوروالی چې دي کم دي، یعنی ژوروالی یې زیات نه دي. نو له همدې عمله څخه دغه سیندونه چې دي د بیړیو چلولو وړ نه دي، بیړۍ نه پکښې چلول کیږي، یعنی کشتي چلولو وړ نه دي. د دې تر څنګ که درمونه وکړلی زده کوونکو، د افریقا د لوی وچې حوزې چې دي پر څلور مهمو حوزو باندې ویشل شوي دي، چې د افریقا د اوبو حوزې عبارت دي. لومړی د مدیترانې حوزې سیندونه لکه د نیل سیند چې دي، دویم د اطلس سمندر د حوزې سیندونه لکه د کانګو، نایجر او سینګال سیندونه دي. همدارنګه دریم د هند سمندر سیندونه لکه د زمبیز، څلورم په خپله د تړلې حوزې سیندونه چې د افریقا په جنوبي شګلن ځایونه یې هم صحرا یا هم په لویه صحرا کې جذبېږي لکه شاري چې دي. د دې تر څنګ که درمونه وکړلی زده کوونکو، د افریقا په لویه وچه کې د نیل سیند یو له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې د افریقا یو له مشهورو سیندونو له جملو څخه دی چې مصر یې د نړۍ د ډیرو لرغونو هیوادونو په لیکنه کې درولی دي او ستر لرغوني ارزښت یې ورکړی دی. د دې تر څنګ قدرمنو ګلوري زده کوونکو، د نیل سیند د وادي پراخه ساحه چې د ختیځ او لویدیځ لوري څخه د دشتو په واسطه سره محدوده شوې ده، او د نفوسو د ګڼ شمیر زیاته برخه چې بیا د نیل د سیند د وادي او د هغه په دلتا کې ځای پر ځای شوې ده، چې د نیل سیند د 6,500 کیلومتره اوږدوالی لري او د ویکتوریا او البرات جهیلونو څخه یې منبع اخیستې ده. د شمال پر لور باندې دغه سیند بهیږي او یوازې د قاهرې او د سوان په سیمو کې د کرنې ځمکې اوبه کوي او ښه حاصل هیزې ځمکې لري. درنو قدرمنو زده کوونکو، د نیل سیند د پاتې برخه چې ده، په دې برخه کې د نیل سیند خپل منصب چې دی د مدیترانې سمندر د اسکندایی په برخه کې د لوی دلتاوې جوړې کړي دي، چې د دغو دلتاو په واسطه سره د نیل د وادي رسوبي خاوره د دې حوزې په کرنه او د خلکو د بشري تمدن په بنسټ ایښودلو کې مرسته یې کړې ده، تر څو د هغوی بنسټ ته نور هم پراختیا ورکړي. په مصر کې تقریبا درنو زده کوونکو د باران کچه چې ده یا هم د اورښت کچه چې ده په کمه اندازه سره ده، یعنی باران نه پکښې اوریږي په زیات اندازه سره، کله کله په زیات وخت کې وخت باران پکښې اوریږي. خو د دې لپاره بیا دوی هم چنان کرنې ته هم ډېره زیاته اړتیا لري، تر څو دوی خپل ورځنیزې اړتیاوې پوره کړي، خپل خوراکي توکي چمتو کړي. نو په همدې موخه سره دوی د دغو توکو د لاسته راوړلو لپاره دوی د نیل پر سیند باندې بندونه جوړ کړي دي، چې دغه بندونه په 1901 کال کې د اسوان باندې یو لشه بیلګل جملو څخه شمیرل کیږي چې د اسوان په سیمه کې جوړ شوی دی او د نړۍ له ډیر لوی مصنوعي جهیل هم جوړ کړ دی چې نوموړي بند د اوبو څخه د کرنیزو ځمکو په خړوبولو کې زیاته کچه باندې کار اخیستل کیږي او دی د اقتصادي ارزښت یې ورکړی دی. نوموړي بند له اوبو څخه د کرنیزو ځمکو په خړوبولو کې پوره ارزښت لري او هم چې نن د برېښنا د تولید سبب هم ګرځېدلې دي. د نیل سیند اقتصادي ګټه دا ده چې هم اوربندي بندونه جوړ شوي دي او هم د سودان او مصر دواړو هیوادونو د هغو د اوبو څخه په اوبو لګولو کې ګټه اخلي. او د نیل سیند مرستیالان چې درنو زده کوونکو یو د سپین نیل دي او بل هم ابي نیل په نامونو سره یادیږي چې دغه سیند د سودان د هیواد تر پلازمینې د نیل په نوم سره یاد شوی. په همدې ځای کې درنو زده کوونکو د خپل مرستیال ابي نیل سره د حبشي لغرونو څخه سرچینه اخلي او یو ځای کیږي او دغه نیل سیند اوبه د خپل بهیر په اوږدو کې په بڑا شکل باندې بدلیږي او دغه بڑا شکل چې اوړي نو دا بیا د خپل اوبه کمیږي. نو ځکه ته ابیا او نیل سیندونه د اوبو حجم غوره بلل کیږي. نو قدر مونږ زده کوونکو تر دې دم پر موږ تاسو د افریقا د لیوچې د سیندونو په حق ډول وسته وسم بدلوس په دې برخه کې د پښتنو په لور باندې راځو. تاسو ټول قدر مونږ زده کوونکو به هم دغه پښتنو ته ځواب ورکړئ. لومړی پښتنه د افریقا لیوچې اړوند لاند معلومات ورکړي، دویم د نیل سیند چیرته موقعیت لري. نور نه درنو قدر مونږ زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بل داسې درس پر چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامون نیکه له احترامات مې قبول کړئ. قدر مونږ وکړلې چې کون کو زبرښنا غوښتم پرته چې ټول تشرح واسمه. د لسم ټولګي جغرافیه مضمون لومړی لوسته هله من دیم چې تاسو ټول قدر مونږ وکړلې چې کون کې برات روغ او چور صحت مند او سړي د صحت چمې بم پتنې. قدر مونږ وکړلې چې کون کو زمو راستاسو د نن ورځې لومړی لوست موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو عبارت دی له لومړی طبي او سیاسي نقشه، اقتصادي او محصولاتي نقشه. دا هغه څلور مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو او په هکله به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. همدارنګه کتاب صفحه له درېمې نه پیل بیا تر اتمې صفحې پورې. قدر مونږ وګورئ لیست کوونکو د لوست په پیل په شبو کې لمړی موږ تاسو نقشه پیژنو چې د نقشې څخه زموږ تاسو مطلب څه دی او د نقشې د مطلب یا هم مفهوم څه دی. قدر مونږ زده کوونکو نقشه کچیر موږ تاسو په لنډ ډول سره تعریف کړو. نقشه د ځمکې د کورې د اړخونو یا د هغې د یوې برخې یا څو برخو انځرولو ته نقشه ویل کیږي چې د ځمکې د کورې یا هم دغه کوم دایروي شکل چې لري چې موږ تاسو په اووم ټولګي کې کچیر تاسو د ټولو قدر مونږ زده کوونکو په یاد وي چې موږ تاسو ویل موږ ځمکې ته یو منظمه کورنه سویلې ځمکه چې د خپل بازان کې وتلی او ننوتلی برخې لري چې په همدې خاطر سره موږ نو سویلې چې ځمکه یو منظم کوروي شکل دی. نو دا سویلې سو چې د ځمکې د کورې د دوړ اړخونو وجدوالي سور لوړوالي له پلوه څخه په اوپو کې دوه اړخیزه یا هم بودی سطحه باندې په وجدو او سور په یو ټاکلي مقیاس او په ځانګړو نشو سره موږ تاسو ته د نقشې په واسطه سره ښکاره کیږي. نو دې ته موږ تاسو ویلې سو چې دې ته نقشه یعنی په شکی د نقشې په نقشې کې موږ تاسو کولی شو د ځمکې د کورې اوږدوالي سور یا هم پلنوالي او لوړوالي لوړې سطحې ټیټې سطحې په بوکي ډول سره دوه اړخیزه بودی سطحې د هغې اوږدوالي او پلنوالي دا ټول موږ تاسو د یو مقیاس د ټاکلو په واسطه سره په ځانګړو نښو سره موږ تاسو کولی شو د نقشې د لارې څخه پیدا کو. له همدې عمل څخه درنو زده کوونکو د نقشې علم چې دی هم په نقشې باندې پوهېدل په نقشې کې دغه کوم رسمونه چې سی وی دی د رسم بیلابیلې برخې د جغرافیې په ان کې ډیر زیات مهم دي او ډیر زیات ارزښت وړ دي. کوم کسان چې په نقشه باندې پوهیږي هغوی کولی شي د ځمکې په بیلابیلو برخو په حق له معلومات لاسته راوړي. ترنو زده کوونکو د یوې نقشې مهمې کرښې یا هم مهم نکات چې په یو نقشه کې مهم دي چې باید موږ تاسو ور باندې وپوهیږو عبارت دي له لومړی د یوې نقشې منځنۍ پاڼه چې ده هغه په خپله د چیش څخه پیل کیږي. د یو نقشه چې ده په لومړی د نقشې چوکاټ باید جوړ وي وروسته د هغه څخه د طول البلد او عرض البلد کړي یا هم هغه دایرې دي چې کوم موږ تاسو د طول البلد او عرض البلد دواړه په نقشه کوي. د دې ترڅنګ دریم چې ده د کانتور کرښې
نقشی دی، څلورم په خپل د نقشې مقیاس دی چې باید موږ او تاسو ته معلومه اوسېږي. یعنی نقشه موږ ته دغه ټول شیان په نښه کوي. د دې تر څنګ ځانګړې نښې دي، هغه ځانګړې نښې کوم چې په نقشه کې ترې استفاده کیږي. شپږم د رنګونو استعمال او پرداز دی. اووم په نقشه کې د څلورو خواوو ښودنه ده، یعنی شمال، جنوب، لویدیز، ختیځ، دا ټول طرفونه باید چې شو اوسېږي په نقشه کې معلوم اوسېږي. اتم په خپله د نقشې د انځورولو بېلابېلې لارې چارې دي چې په کوم ډول کومه طریقه سره موږ او تاسو باید یو نقشه رسم کړو. اوس هم د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د نقشې یو څو برخې، مثلا د نقشې چوکاټ او هم چنان د کانتور کرشي، د دوغو په حقله نن ورځ موږ او تاسو په لوست کې ول. لومړی موږ د نقشې ادانه یا هم چوکاټ په باره کې ول چې د نقشې یو ادانه یا هم چوکاټ څرنګه دي. قدر من زده کوونکو، د یو نقشې د چوکاټ یا هم ادانې د جوړولو لپاره د ځمکې یو ټاکلې برخه چې په نقشې کې ښودل کیږي، هغه په یو چوکاټ کې ځای پر ځای کیږي. یعنی کله چې موږ او تاسو غواړو چې په نقشې کې یو ځانګړې برخه په نښه کړو، نو د هغې د ښودلو لپاره موږ او تاسو باید یو ځانګړی چوکاټ جوړ کړو. کله چې چوکاټ جوړ کړو، د نقشې په چوکاټ کې باید په یوه پړه پلنه کرښه نه، کله چې موږ یو خط لیکو هغه باید یو پلنه کرښه واوسیږي. وروسته باید د هغې په منځ کې نری نری کرښې رسم کړو تر څو وکولی شو هغه سیمه یا هم هغه هیواد چې موږ او تاسو په حق له معلومات غواړو هغه په معلومداره توګه سره په بریک کې ونیسو. نو په دې برخه کې باید د موږ او تاسو له هنري مهارت څخه ډیر زیات کار واخلو. دا هنري مهارت باید موږ او تاسو په پام کې ونیسو. څومره چې موږ او تاسو دغه نوموړي چوکاټ ښکلی او روښانه رسم کوو، ښکلی او روښانه یې نقاشي کوو، هغومره نقشه موږ او تاسو ته په زړه پورې کیږي او هغومره موږ او تاسو کولی شو چې د یوې سیمې په هکله معلومات ترلاسه کړو. جغرافي ټاکلي قیمتونه چې دي، درنو زده کوونکو، د عرض البلدونو او طول البلدونو دایرو ته ویل کیږي چې د نقشې پر مخ باندې موقعیت او ځای لري. او د نقشې شمال، جنوب، ختیځ او لویدیځ تبه دغه د جغرافي اوږدوالي، طول او سور یا هم عرض البلد چې دي، یعنی چې دغه اوږدوالي ته موږ او تاسو په خپله درنو زده کوونکو طول وایي او سور ته په خپله عرض ویل کیږي، چې دا د دایرې په نریو کرښو او ټیټ رنګ باندې ښودل کیږي چې د رنګ باید ټیټ واوسیږي تر څو موقعیت یې د ځمکې د نورو برخو په پرتله سره موږ او تاسو ته ښکاره سي. دوهم هم بل هم درنو زده کوونکو، د کانتور کرښې چې دغه کرښې بیا په نقشه کې د یوې سیمې لوړوالی موږ او تاسو ته ښیي. هر سیمې کې چې زیاتې لوړې برخې موجودې وي، هغه موږ او تاسو د کانتور د کرښو په واسطه سره پیژندلی شو چې دغه ورته سیمې موږ او تاسو د هغه په واسطه سره په نښه کولی شو او د هغه په واسطه سره پیدا کولی شو. او همدغه کرښې چې د لوړوالي له پلوه څخه د ځمکې جوړښت موږ او تاسو ته چشکي څرګنده کوي او معلوموي. بل هم د دې تر څنګ د نقشې مقیاس دی. د نقشې مقیاس یو مهم برخه ده کوم چې د نقشې د واټن یا هم فاصلې په باره کې موږ تاسو ته معلومات راکړي، چې د دې مقیاس په واسطه سره موږ تاسو کولی شو د ځمکې د تناسب پر واټن باندې معلوم کړو. او هم چنین موږ ویلی شو تناسب د ځمکې پر واټن ته مقیاس ویل کیږي، چې مقیاس فارمول د نقشې په فاصله کې یا هم د ځمکې په فاصله مساوي د مقیاس سره، یا هم په بل اصطلاح سره لنډ ډول زه تاسو ته وایم، تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به یو چشنه وشته کې مثلا یو کسر نوشته کوي. کله چې تاسو کسر نوشته کوي، په هغه ځای کې تاسو په صورت کې د نقشې فاصله نوشته کوي، په مخرج کې د ځمکې فاصله نوشته کوي، دغه به مساوي د مقیاس سره سي. یعنی صورت کې باید نقشې فاصله واوسیږي، په مخرج کې باید د ځمکې فاصله واوسیږي، وروسته دا مساوي کیږي په مقیاس سره. یو مثال، ساده مثال درته درکوم. یو موږ او تاسو په صورت کې نوشته کوو، 50,000 موږ او تاسو په مخرج کې نوشته کوو، نو دا به زموږ او تاسو مساوي سي 1.50. نو داسې موږ او تاسو هم د مقیاس معلومولی شو. د دې تر څنګ بل برخه ته چې راځو، درنو زده کوونکو، په نن ورځې لوست کې دغه برخه چې د زموږ او تاسو به د طبیعي نقشې په هکله معلومات لاسته راوړو. تر هغه مهاله پر موږ او تاسو نقشه وپېژندل چې نقشه څه ته ویل کیږي، په نقشه کې د نقشې ادانه یا هم چوکاټ څه ته ویل کیږي، د کانتور کرښې څه ته ویل کیږي او مقیاس څه ته ویل کیږي. نو د دې په هکله موږ او تاسو بشپړ معلومات لاسته راوړو. اوس هم د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو طبیعي نقشه پېژنو. ډېره ساده او اسانه موضوع ده چې طبیعي نقشه څه ته ویل کیږي. خوشحال قدر من زده کن کو تبعی نکش کم چی ل نماس خمان میجی یعنی هر سیمی هر زاین کم چی دلح با خلقت سر جورسی و سیری ده هر نکش مجبتاس و سنگ پیدا کالس و هر سیم کالس و چه نکش دلار سخ مجبتاس مالون کو تبعی نکشو کی تم مجبتاس و توپیگرافی یا هم پیزیکی نکش هم و یاری سوچ پد داغ داول نکشو کی دزمکی جورش با سرگند داول سر شد ول کیجی یعنی داغ دزمکی سر داول جورش چه علت لا ورت ور کردی داغ جورش مجبتاس تا پمالم داره تو سر مال میجی دغیزم کی جووری لوروالی د کشو په واسطه سره مرتاسو پرزات او پرزات کو یا هم انزرو او هغه مرتاسو ته پناشکو هر کانتور کشه د مغی اټاکلی صحیح لوروالی مرتاسو ښکار کی ینه د کانتور هر کشه چی هغه مرتاسو ته د هغه سیم کی چې څومره لوري سطح وي هغه ټول مرتاسو ته پناشکی وي د غرونو لوري سو کی مرتاسو ته پناشکی په سرګند اول سره هغه اعداد مرتاسو پکې پناشکوال سو ولاړی خلیجونه سمندرونه لوی سمندرونه سمندرګي ابي کانتور کشي چې بيدی موجب تاسو ته هميشه کل چې تاسو نقشې ته متوجه اوسئ په نقشې کې ابي کشي تاسو ویني چې دغه د ابي کانتور کشي چې بيدی موجب تاسو ته د دوه کشو په واسطه سره د هغو جوړوالي سرګندوي یعنی مثلا د سمندرونو او جهیلونو په باره کې موجب تاسو ته ټول چشراکي د دغه ابي کشو په واسطه سره په نشه کېږي د سندونو او غرونو د هغو د نمونه سره درې لوړي برخې د وادیګانې اغاشه او کالتونونه تونلونه شګلینې سیمې د دې دشتې په ځانګړو نښو سره ښودل کېږي خو د لوړو برخو توپیرونه بیا د نقشې په لوري او مکیاس په بڼه په هر حالت کې د نقشې په کوزه برخه کې لیکل کېږي چې د سمندرونو سمندرګي او خلیجونو شوروالي بیا د کانتور د کشې د شتوالي له مخې څخه د هغه ډول د نقشې د هایپوترومیک په نامه سره هم یادول کېږي چې دغه د پرکشې کې یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېر کېږي هم چې نن په طبیعي نقشو کې درنو ځکه موږ همیشه کولای شو چې د هغه طبیعي نقشې له لوري څخه بلبل برخې و پیژنو لکه د خاورې نقشه ده د سندونو او اوبلنو برخو نقشې دي د کنګل سیمو نقشې دي اقلیمي نقشې دي د ونو و د ځنګلونو نقشې دي او د بوټو نقشې دي چې د سنور نقشې مو تاسو پکې کې پیژندلای شو د دې ترڅنګ قدر مونږ د کون کو سیاسي نقشال ولو چې په سیاسي نقشې کې مور تاسو څه پیژندلای شو تبې نقشه خو مور تاسو پیژندل چې په هغه کې مور تاسو لوري سیمې غرري سیمې همچنان سمندرونه سمندرګي پکې پیژندل څو په سیاسي نقشې کې به همیشه یو خبره ډیر په ذهن کې پیاد وساتي چې سیاسي نقشه هغه نقشې دي چې د هیوادونو سیاسي ویش د هغو له سرحدو نو یا نه د پلونو پولي کوم سرحدونه چې دي دوه هیوادونو ترمنځ دي د پلازمینو ترمنځ د یو ځای موږ او تاسو تشکر کوي د هغوی کوچنی والی او د هغوی د پلو ترمنځ هغه کوم واټن هم فاصله چې د موږ او تاسو د دې په واسطه سره پیژندل شو چې دغه نقشې موږ او تاسو ته ډېر اهمیت ورده او دغه نقشو کې موږ او تاسو د هیوادونو د قیمتونو لاندې او د سنور د هغو د حکومتونو ډول ډول سیاسي سرګندوالي سره موږ او تاسو ته پیژن لکه موږ او تاسو د دوه نقشو په واسطه سره کولای شو جمهوریت مطلقه شاهي مشروطه شاهي فدرال جمهوریت د خلکو جمهوریت په بڼه سره موږ او تاسو پیژندل شو چې دغه هیوادونو کوم کوم ډول جمهوریتونه لري د دوه هیوادونو په دوه نقشه په واسطه سره موږ تاسو کولای شو اداري ویش و پیژنو شاروالي او شارونه و پیژنو سیمه ییز حکومتونه او ولایتونه و پیژنو همدارنګ په دغه ډول نقشو کې د هیوادونو پراخوالی نفوس او مساحت موږ تاسو ته په ګوته کې جوړ د په حق له موږ تاسو معلومات لسره وړل شو اوس هم د لوس پراتون کې برخه کې اقتصادي نقشه ول تر دې دم پر موږ تاسو سیاسي نقشه ول وسل اوس اقتصادي اقتصادي نقشه د نامه څخه من میری چې په اقتصادي نقشه کې موږ تاسو هغو نقشو ته ویلې سو چې د نړۍ یا هم د یو هیواد ټول اقتصادي مسایل چې په هغه د هغه هیواد نفوس ور باندې ولاړ وي د هغه هیواد اقتصادي ارزښت ور باندې ولاړ وي د هغه یو برخه موږ تاسو ته شوي دغه موضوعات طبيعي سرچینې تر ځمکې لاندې زیرمې لکه پلیسیات قیمتي ډبرې د نیپټا او غازو قانون او د زمکی د مخ سرچینې لکه د کرینې پیداوار صنعتي فابریکې سوداګریز واردات او صادرات او د سنور مرو تاسو په کوټه کې همدارنګ په دوغ نقشو کې لسیندونو څخه د برېښنایي انرژي تر لاسه کول د سروي روزنه لاسي ماشينونه او د سنور هم مرو تاسو ته راپیژني هم چې نن د دې تر څنګه درمون زکون کو محصولاتي جغرافي د محصولاتي جغرافي هم په محصولاتي نقشو کې به مرو تاسو سپیژندل سپدوغ نقشو کې به مرو تاسو د تګ را تک ټول لاري مو را تاسو ته پنه اش کیږي په خسر کونه په وچه باندې د اوسپنې پتلی د زمکی لاندې د اوسپنې کرشي دا ټول مو را تاسو د محصولاتي نقشې لاري څخه پیژندل شوی چې د سمندرونو په لوړو بخو کې مو را تاسو ته پنه اش کی د دې تر څنګه هوایی ترافیکو حجم هم په دغه ډول نقشو کې شدل کیږي په دغه ټول نقشو کې ځنګړي نشري میکیاس جغرافي ټاکلي قیمتونه او لوري او د هغه اساسي چوکاټ سره یو ځای موږ تاسو ته په پام کې نیول کیږي چې دغه کرښې موږ تاسو ته ډېر ارزښت ورني نو درنو ځکونکو تر دې دم پر موږ تاسو د نقشې او هم چنان د محصولاتي او سیاسي نقشې د اقتصادي نقشې په حقله معلومات ولوستل وسندل راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې پوښتنې دي تاسو ټول ترنه ځکونکو د پوښتنې په خپلو کتابچو کې نوٹ کوئ او هرې پوښتنې ته به مطابق ځواب ورکوي لومړنۍ پوښتنه نقشه تعریف کړي دویمه پوښتنه طبیعي او سیاسي نقشه یو له بل سره څه توپیر لري درېم په کوم ډول نقشو کې زیاتره هیوادونه پولې په نښه کیږي څلورم نقشه کوم مهم ټکي لري نور نو درنو قدر من ځکونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي هیله ده چې تاسو زده کړي اوسېږي تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم دا لا په ماشه وخت ولرئ
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ 00 400 22 300 1 1